द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28مه نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وای کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 30 داعش وسلوال وچلي او د جمهور رئیس مرستیال وایند د طالبانو په اړه د پاکستان دریس رد کړی او وای وسلوال اوس هم د پولې اخوا نه بریدونه کوي
مسئولیت پاکستان پر غاړه دی دوی ټولې دنیا ته دا په ډاګه کړی دی چې د طالبانو مشر صاحب باندې دوی نفوذ لري دوی وته لاسره صحیح دی او د دوی په سیمه کې دی
د پاکستان د بشری حقوقو لپاره د سنیټ کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د غیرت په تور وژنه کې ککړ کسان دی د دیت او قصاد د قانون د لارې آزاد ګرځي د کمیټې غړي سنیټر ستاره یاز وایي
پارلمان کې په دې باندې خبره کول پکار دي چې د دې ممبران څوک کېدای شي لکه هر یو کس چې کوم ځان ته وایي چې د عالم یمانو هر یو کس خالم نشي کېدای عالم خو ډېر غټ شي
او د برتانیې لخوا په تاریخي ریفرندم کې د یورپی اتحاد نه د لری کېدو د فیصله وروسته یورپی مشران د سره د تعلقاتو په حق لا نوې تګلارې باندې خبرې اترې شروع کړې
سټی کې تاسو واوریدل اوس واښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته افغان چارواکو د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونی چې ویلی دی د جګړې په ډګر کې افغان طالبان نه دي مات شوي او د هغوی جنگي وړتیاوې د افغانستان په خاوره کې دي له سخت غبرګون سره مخ شوي دي د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له سختې ماتې سره مخ شوي دي او پاکستان غواړي دې ډول سرګندونو سره نړۍ تیر باسي په همدې حال د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د سرتاج عزیز وروستۍ سرګندونې رد کړي دي غورځنګ له ډیوه رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د شوراګانو موجودیت د دې څرګند ثبوت دی چې لا هم طالبان په هغه هیواد کې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړیز پلانونه جوړوي او روزنه یې په هغه هیواد کې دوام لري د پاکستان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو طالبانو د غیز نه لرلو د افغان ځواکونو سره په جګړه کې د طالبانو د نه ماتېدو او همداراز د افغانستان په خاوره د طالبانو د جنگي وړتیاو د موجودیت ادعا کوي چې څو میاشتې وړاندې امریکا چین پاکستان او افغانستان مشرانو په څلور اړخیز غونډو کې پریکړه کړې وه چې که افغان طالبان سولې ته حاضر نه شي نو څلور واړه هیوادونه به یې پر وړاندې په پوځي اقدام لاس پورې کوي
د امریکای د دفاع محکمه ویلي چې د تیرې اونۍ په اخره کې افغانستان کې ترسره شو فضايي عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنې د رپورټونو رامخته کېدو وروسته یې پلټنې شروع کړې دي کندوز سره نږدې ترسره شوي هوایي برید کې د طالبانو د یو مشر نه علاوه د هغوی په بند کې د شپږو ملکي وګړو د وژنې خبر مخې ته راغلې ولې په دغه اړه ډیر زیات معلومات نه دی رامخته شوی د دفاع د محکمې چارواکو د دې برید پخلې کړې او ویلې دي طالبان پکې په هدف کړی شوی دی او د ملکی وګړو د وژنې د خبرونو پلټنې روانې دي
اخوا چارواکي وایي د ننګرهار په کوټ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو او هوایی بمباریو کې د دغې ډلې 30 وسلوال وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي نږدې یوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش وسلوالو له خوا د ډله ییز بریدونو وروسته په دغه سیمه کې امنیتي حالات ټکنی شوي دي د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د جنګیالیو مشرۍ د ساد اماراتي په نوم د دغې ډلې یو وسلوال کوي د دغو بریدونو وروستو افغان امنیتي ځواکونو د دغې ډلې د وسلوالو څخه د کوټ د ولسوالۍ د پاکولو لپاره د شاهین 14 په نوم عملیات پیل کړي چې لار دوام لري د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د جګړې له سیمې شاوخوا 1500 کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي او هلته داعش وسلوالو شاوخوا 100 کورونه سوځولي دي که څه هم د سیمې خلک وای داعش وسلوالو د سیمې ځینې ښځې ماشومان او خلک تښتولي دي، خو د ننګرهار والی بیا د تښتولو خبر نه تاییدوي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د رسمي کاغذونو نه لرونکو افغان کډوالو په خلاف عملیات شروع کړي. پولیس وای دوی د 2000 نه زیات داسې کډوال نیولې دي څوک چې د حکومت سره د اندراج نه ځان بچ کوي. د پختونخوا حکومت وای افغان کډوال دی د جون 1.5 نیټې پورې خپل نوم لیکنه وکړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای د جون د 1.5 نیټې وروسته به افغان کډوال یوازې په کیمپونو کې ساتل کیږي. تیره هفته د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو اډې جوړې شوې دي، خو د کډوالو د چارو پوهان او چارواکو د حکومت دا دعوه ردوي او وایي داسې هیڅ قسمه ثبوت نه دی ملاو شوی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي یوې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور ثابتېدونه وروسته دریو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دریو وړو کسان ته د مذهب د سپکاوي پر ضد دغه سزاګانې د ګوجرانولې د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالت قاضي بشري زمانه اورولې ده. کومو دریو کسانو انجمن ناز، جاوید ناز او جعفر علي چې د مرګ سزاګانې اورول شوي، په هغوی کې دوه عیسویان او یو مسلمان دی. د استغاثي تر مخه د انجم ناز په نوم تن په یو سکول کې د وینا پر مهال د مذهب سپکاوی کړی، کوم چې د هغه ملګرو جاوید ناز او جالی علي ریکارډ کړی دي.
د پاکستان پارلماني غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د غیرت په نوم د وژنې په معامله کې د قصاص او دیت استعمال بند کړي. د بشري حقونو لپاره د سنټ کمیټې ملک کې د مخ په زیاتېدونکي د غیرت په نوم په وژنه تشویش څرګند کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شارکې.
ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې زنانه غړې ستاره ایاز هم د اسلامي نظریاتي کونسل په کردار باندې تحفظات څرګندوي، او ستاره ایاز د اسلامي نظریاتي کونسل د ممبرانو په مذهبي او علمي قابلیت باندې هم پوښتنې راپورته کوي.
هغې د طرف نه د هغې د اړه داسې یو څو خبرې راشي چې د هغې په سوسایټي باندې ډېر غلط اثر پرېږدي. څنګه چې دا خبره کړې وه چې خاوند لګېدی شي خپله ښځه والي شي، او هغې له میډیا ډېره زیاته پبلیکلی ډیر زیات هغې باندې خبرې هم شوې وې. نو د هغې د وجې نه هم دا سیزونه داسې کېږي چې یو کس وایي چې ما ته خو اسلام اجازت را کړې دی، نو هغه به بیا هغې کې کوي چې سپېړه ورکوم نو ورېږه لته هم ورکم اورېږه، بیا بل کس وایي چې اورېږه کمره مې هم کړله، نو څوک تپوس کول والے نشته چې خبره کول پکار دي په پارلمان کې، په دې باندې خبره کول پکار دي چې د دې ممبران څوک کېدی شي. لکه هر یو کس چې کوم ځان ته ووایي چې زه د عالم یم، نو هر یو کس عالم نه شي کېدی. عالم خو ډېر غټ شي، هغه سره خو ډېر زیات نالېږي، هغه سره د دین ډېر زیات نالېږي. هغه کس چې د هغې لپاره څه کرایټیریا مقرر شي، او هغه کسان دې د دې مشرانو شي، مشرم شي، او دې سره چې کوم ممبران وي هغه دې ورته راغی شي چې هغې نه معاشرې ته څه فایده ملو شي.
د بشری حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال تر 2.5 زرو پورې زنانه د غیرت په نوم وجلی کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د تندرو ډلې داعش وسلوالو د دوشنبې په ورځ جنوبي یمن کې د شوو بمی چاودنو زمواري په غاړه اخیستې ده چې پکې 240 کسان وژل شوي دي، او دا بمی چاودنه په ساحلي ښار الملکلا کې او د هغې په لری پرتو سیمو کې امنیتي ځواکونو باندې په داسې مهال شوي وه چې عسکرو روژه ماتوله.
او د برتانیې لخوا په تاریخي ریفرنډم کې د یورپي اتحاد نه د لرې کېدو د فیصلې وروسته یورپي مشران د ده سره د تعلقاتو په حق له نوې تګلارې باندې خبرې اترې شروع کړې دي. نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه اورو.
په برتانیا کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو له ولسي پریکړې وروسته نه یوازې په هغه هیواد کې بلکې په اروپا کې هم بې باوره وضع له دوام لري. سکاټلند ګواښنه کړې چې جلا کېږي. به په شمالي آیرلند کې آیرش ریپبلیکنز غواړي چې د پولي په با پښتنه وسی تر څو چې د آیرلند سره د بیا یو ځای کې دولر. په برتانیا کې ډیری خلک اوس هم د ټول پښتني د نتیجو لسدمه نه دی وتلی. ځینې اوس هم په دې نظر دي چې دا پریکړه بدلیدای سي، او په انټرنیټ باندې هغه خواست چې پارلمان څخه د دویمې ټول پښتني غوښتنه کوي ور باندې تر 150,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. خدا به هغه وخت سرګندیږي کله چې هاوس آف کامنز یا دارالعوام کې ور باندې بس شروع شي. ځینې زاړه سیاستمداران لکه د پارلمان غړی محافظه کاره کین کلارک په دې حقیقت ټینګار کوي چې برېټانیا کې پارلماني نظام دی او پر ریفرندم باندې د عمل کولو پابندي نسته. د د په وینا دارالعوام دا اختیار لري چې د ټولپوښتنې نتیجې لپامه وغورځوي یا داسې اقدام وکړي چې برېټانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دی ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدی
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا
خدر من اوریدونکو تاسو نور خبرونه اوریدل وخت شوې ده. د لوبو د خبرونو د محل سره واندی دغه ټول د لوبو خبرونه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاران یې خالد
ډیره مننه منزه شهید او موږ سره دی وخت د لوبو په حق لباندې د فوټبال میچونو په حق لباندې خبرونه دي او د تازه خبرونو تر مخه پرون ایتلی لوبډلې اسپانیا ته په 2-0 ماتې ورکړې ده او د ایتلی راتلونکي لوبه به د جولای په 2 منیټه له جرمني سره وي. دلته کې به تاسو ته دا موایو چې په عامه توګه بلل کېدونکې یورو 2018 یا د فوټبال دا میچونه به په 10 جولای سرته رسی. پرونی میچونه کې د انګلستان او آیسلند ترمنځ هم لوبه وشوه چې پکې انګلستان ته په 2-1 شرمناک شکست د آیسلند لخوا ورکړې شو او داسې ایتلی او آیسلند کوارټر فائنل ته ورسېدل. آیسلند د لاسه ماتې خوړلو پس د انګلینډ کوچ روی هوجسن استعفا ورکړه او وی ویل چې د وخت نه مخکې ورته داسې شکست ملاوېدو باندې ورته سخت خفګان دی. کوارټر فائنل کې بعد د ایتلی مقابله د جرمني سره او د آیسلند مقابله د فرانس سره کیږي او دا به کتل شي چې د یورو کپ دا ځل به څوک ګټي. روان د فوټبال میچ په د زیارت پر سهار شپږ نیمې نه 3 بجې پورې کیږي. د کوارټر فائنل دې مرحله کې بعد د پولینډ او پرتګال ترمنځ لبه کیږي. دغه سي د جمعې پر ورځ به د ویلز او بلجیم او د خالی پر ورځ به د جرمني او ایتلی ترمنځ لوبه کولی شي. د روان میچونو په اړه به موږ تاسو ته وخت په وخت تاسو موږ خبرو خو ورسره به دا هم تاسو ته وایو چې د فرانس لپاره کوم ځای کې چې دی وخت د فوټبال د میچونه کیږي دا درېمو موقع ده چې د فوټبال میچونو قربتوب فرانس کوي. د فوټبال د میچونه د دغه هیواد د لسو ښارونو نه په مختلف سټیډیمز کې په مختلف وختونو کې خودلې کیږي.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د دې ورې جو خبري خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې افغان چارواکو د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو څلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونی چې ویلې دي د جګړې په ډګر کې افغان طالبان نه دي مات شوی او د هغوی جنگي وړتیاوي د افغانستان په خاوره کې دي له سخت خبرګون سره مخ شوی دي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار برستو سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له سختې ماتې سره مخ شوي دي او پاکستان غواړي دې ډول سرګندونو سره نړۍ تیر باسي. او په همدا حال د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم د سرتاج عزیز دغه وروستۍ سرګندونې رد کړې دي. تفصیلات یې تاسو ته ټول وړاندې کوي د ډیوریجو خبریال د کابل نه حکمل روان.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال د پاکستان صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار روستۍ څرګندونو په خبرګون کې وویل چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له سختې ماتې سره مخ شوي او پاکستان غواړي دې ډول څرګندونو سره نړۍ تیر باسي. د واخان مینپال په دې اړه وړاندې داسې وویل:
پاکستان
غواړي چې په دغه شي خبرو باندې ځان له مسؤلیته وکاچي، ولې مسؤلیت پاکستان پر غاړه دی. دوی ټولې دنیا ته دا په ډاګه کړی دی چې د طالبانو مشر صاحب باندې دوی نفوذ لري، دوی ورته لاسره صحیح لري او د دوی په سیمه کې په دغه شي خبرو باندې نوره دنیا نه خطا وځي او پاکستان ته بوئي چې په ښکاره باندې د تروریستانو په وړاندې باندې ودرېږي او پر خلاف یې عملیات وکړي او اقدامات وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې. غورځنګ له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د شوراګانو موجودیت د دې څرګند ثبوت دی چې لا هم طالبان په هغه هیواد کې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ییز پلانونه جوړوي او روزنه یې په هغه هیواد کې دوام لري. تواب غورځنګ په دې اړه وړاندې داسې وویل:
پاکستان خارونو کی فعالی وی او د افغانستان پر ضد تخریبی فعالیتونه تنظیموي، دا شک به پر ځای وي چې طالبان همدا اوس هم د پاکستان له خاورې خپل بریدونه او خپل خپکارانه عمل د افغانستان پر ضد تنظیموي. زه فکر کوم د دې لپاره چې د سولې او د ترهګرو عناصرو پر وړاندې مشترک مبارزې نیت په عمل کې ثابت شي، غوره ده چې د دغه شوراګانو په مقابل کې اقدام وشي.
دی پاکستان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو طالبانو د اغیز نه لرلو، له افغان حکومت سره په جګړه کې د طالبانو د نه ماتېدو او همداراز د افغانستان په خاوره کې د طالبانو د جنگي وړتیاو موجودیت ادا کوي چې څو میاشتې وړاندې امریکا، چین، پاکستان او افغانستان مشرانو په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه کړې وه که افغان طالبان سولې ته حاضر نشي، څلور واړه هیوادونه به یې پر وړاندې په پوځي دماتو لاس پوری کړی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به د ډیوا ریډیو زموږ همکار رحمان بونیری سټوډیو ته راځي. د داعش او سختریزي په موضوع به خبرې اترې کوي. هم د داعش خبره کیږي، نو د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي دعوه کوي چې کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 30 داعش وسلوال بچلی دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تر اوسه پورې په درې څلور ورځو کې حکومت کمه دعوی کوي د 200 نه زیات د داعش وسلوال بچلی شوي دي، او داسې رپورټونه هم دي چې داعش وسلوال عام خلک زوروي او هغې ته ورونه یې هم اچولی دي. د دې دعوو د آزادو سرچینو له خولې پخلی نه دی شوی. د ننګرهار ولایت کې د جاري عملیاتو په هکله نور تفصیل د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
په ننګرهار کې د ملي امنیت مشر جنرال داد محمد حرفوي د جګړې پراختیا کوټ سره په نږدې ولسوالیو کې د داعش ډلې د مرکزونو شتون او ملاتړ په ګوته کوي، خو وایي د مهار لپاره یې ځواکونو ته روزي جګړه روانه کړې.
د کوټ له ولسوالۍ سره اساسي مراکز د داعش هم جوار دي، چې هم په دې بالا کې او هم د مامند په تنګي کې. دوی وخت چې د زبو په درې پوستو باندې یرغل وکړ، دوی کومک له دې بالا نه، له چین، له مامن نه او حتی له نازیانو نه. د دوی د تعرض په مورد باندې له مخکې اطلاعات او معلومات موجود و، د ټولو امنیتي قواوو په اختیار کې ورکول سوي وو. په همدغه منظور باندې پیش له دې چې داعش حمله وکړي، زموږ اوسیدي او قوت په همغه شپه کور ته ولېږدولی شو.
د شپږو تنو ولسي وګړو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو تر څنګ چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي، ګڼو کورنیو خپلو سیمې پرېښي او نږدې نوي کورونه سوځول شوي. په ننګرهار کې د کډوالو رئیس غلام حیدر وایي ځپل شوي کورنیو ته د همکارو بنسټونو پر مټ د مرستې رسونې لړۍ پیل کړې ده.
باندې یعنی کوم مرستې چې وي، خوراکي او غیر خوراکي مرستې وي، هغه عمل ته په هغه سیمه کې خلکو ته ورکول شوې. همدارنګه زموږ د ادارې په لخوا د خیریه ټولنو په مالي مرسته باندې اویا کورنۍ چې د کوټ ولسوالۍ څخه را بېځای شوې وي، هغې کورنۍ ته د خوراکی توکو د غیر خوراکی توکو د اخستلو په خاطر باندې چې مونږ د تصمیم ونو چې د خلکو ته باید مونږ نغدې پیسې ورکړو د ډی آر سی خیریه ټولنې په مالی مرسته باندې هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ مرسته ورکړل شوه.
په همدې حال کې د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی جګړه دومره نه بولي، خو وای پر فیسبوک او یو شمیر نورو وسیلو هغه خلک ناسم معلومات خپروي چې شخصي غوښتنې حکومت نه دی منلې.
کوم غوښتنې چې لري هغې ته جواب نه ویل شوی. که زه راشم یا وظیفه یو سړی غواړي او امکانات به محدود وي او هغه یو عقدهي شکل اختیار کړي او بیا یو نو تبلیغاتو ته لاس پوري کړي، نو هغې د مختلفو خپلو ادرسونو نه په مختلفو نومونو باندې غلط خبر خپروي چې ما پرون ورته اشاره وکړم ممکنه یو تعداد خلک د یو شخصي موضوع دپاره دې ته متوجه نه وي چې زموږ ملي ګټو ته څونه صدمه رسي.
په کوټ ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په شپه نږدې 2 بجې هغه مهال نښته رامنځته شوه چې د ایش وسلوالو په پاڅون کوونکو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د ولی ویان وایي د تېرې ورځې راهیسې 10 د ایش وسلوال وژل شوي او 40 ژوبل دي. ځایي چارواکي د جګړې د پیل تر اوسه د 8 سرتېرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رېډیو، کابل.
غواړئ چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوکه په اویا لسیزه کې چې کله روس په افغانستان تر اخلي وو او پاکستان د امریکا او نورو ملکونو سره په مرسته باندې په افغانستان کې کم ګامونه پورته کړی وو، بیا وروسته چې د پاکستان د طالبانو په خلاف باندې امریکا د القاعده په خلاف او طالبانو په خلاف عملیات شروع کړو، نو پاکستان ورسره ملګری شو او پاکستان دغه اندېښنې لرلې چې امریکا به یو وار بیا پاکستان پرېږدي. امریکا هغه وخت کې بیا خپل وضاحت ورکړه او وای منله چې هغه وخت کې د پاکستان یوازې پرېښودل او دا ځل به دغه غلطي نه کوي، خو پاکستان تر ډیر وخت پورې په دغه باور نه کوله. اوس پاکستان یو وار بیا د پاکستان د پوز ترجمان تیرونه ویلی وو چې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ټول نړۍ پاکستان یو وار بیا یوازې پرېښودل دي، او دلته امریکا کانګرس هم د پاکستان او د امریکا حکومت د پاکستان په حق خپل اندېښنې لري وي. پرستو کې پاکستان ته د اف 16 جازونو لپاره پیسې ورکول بند کړي وو. پاکستان غواړي چې په واشنگتن کې خپل لابي ولري. په دې حق باندې د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان د پاکستان پخوانی سفیر طارق عزیز الدین سره خبرې اترې کړې دي او دغه پوښتنې یې کړې دي. نور تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
دې کې خو شک نشته دی چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم اړیکې دي او دی دا پاکستان لپاره د روسنۍ یو کم اویا کړندونه ګټي والا اړیکې دي، پکې تورتا او خطا راغلي دي پړی کې او یو کم اویا کال ډېر مدت وی، نو دا پورته چې کله تللی دی نو پاکستان ته ډېرې ګټې شوې دي، چې خطا کله شکل تللی دی نو پاکستان ته پکې بیا نقصان شوی دی. نو یو دا څه اړیکې دي چې د موږ لپاره تخته نشته، موږ لازم ګڼو چې زمونږ اړیکه د امریکای سره هر وخت پکار دی چې ولې چې دا غیم ګټه دا په خپل ګلوبل سټریټیجی پلانینګ کې او زمونږه ګټه دا مونږه ګلوبل پاور نه یو، نو زمونږه ګټه پکې دا ده چې زمونږه ترقی، زمونږه اقتصاد، زمونږه عسکري دا ټول معاملات چې دي د امریکای د کومکونو سره زمونږه معاملات ښه مخته رواني، نو دا مونږ نه غواړو چې دا څه مشکلات دومره پیدا شي چې زمونږه پکې نقصان شي.
پاکستان لا بیا څه پکار دي؟ آیا دغه وسنه کوم صورتحال چې دغه اړیکو کې لګتا او تریخواله ښکاریږي، نو بیا دغه هسي یو خو د سفارتکارۍ د لارې خو بیا په امریکا کې د ننه حکم چې هغه بیا لابین کیږي، آیا بیا دغه خواته هم تلل د ضروری دي د پاکستان لپاره؟
لابین کې فائدہ حتما شته دی، ولې چې لکه تاسو ته یو مثال زه درکم، دا د اف 16 معامله چې اوس په تریخواله کې راغی، که داسې معامله وي نو مونږ خواهشمند یو چې مونږ ته دا اف 16 اړومبني ټرمز باندې چې کله مونږ ته امریکا مخکې خولي وو په هغې باندې مونږ ته ملاو شي. خو بیا چا منع کړل؟ کانګرس. چې کانګرس منع کړل نو بیا په دې کې دلته نه 200 کسان خو نه شي پاسېدی چې امریکې ته لاړ شي او هلته خبرې تړلې هغې سره وکړي. دې دپاره بیا لابیست پکار وي. مخکې هم پاکستان د لابیست نه استفاده کړې ده کله نه کله چې کله ضرورت پېښ شوی دی، او اوس هم ما ته دا ښکاري چې حتما لابیست ضرور پکار دی. د پاکستان به حتما ګټه وي که لابیست ځان له پیدا کړ، ښه مضبوط ښه قوتي لابیست چې پاکستان د پاره د پاکستان ضرورت په پاره کار کولی شي.
طارق عزیزالدین صاحب، د لابینګ سره بیا تاسې نه ګڼئ چې هغه خبرې چې کومه باندې امریکا شکونه کوي یا نیوکې کوي په پاکستان باندې، په کار نه ده چې دغه شکونه بیا هم د منځ نه لرې کړی شي او په دې اړه باندې هم داسې کوم مثبت ګامونه واخیستی شي؟
حتمن. د پاکستان او د امریکې اړیکې ون ټریک نه دي، دا ملټی ډایمینشنل ملټی ټریک دي. نو که یو ځای باندې که چېرته مشکلات پیدا شي ممکن دی چې هلته لابیست ګټه کولی شي، خو لابیست هر چېرته لاس نه شي اچولی. ٹریڈیشنل ڈپلومسی چې دا خو به هر وخت پکارېږي او هر وخت پکار دی چې هغه دا استعمالېږي چې پاکستان خپل ګټې لپاره امریکه سره تعلقات جو داسې لیول ته ساتي چې پاکستان بیا پکې داسې مخکې ورستو مخکې ورستو پکې را نشي. نو دا حتما ډېر ضروري ده چې پکار دي چې پاکستان ملټی ډایمینشنل اپروچ ملټی ټریک اپروچ وکړي چې دا ټول ځایونه کور شي. پکار دی چې مونږ ښه تعلقات ساتو چې داسې حالات پیدا نه شي.
طارق عزیزالدین صاحب، تاسې یو جهان مننه چې تاسې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې.
خواهش کوم، خواهش کوم.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری،
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
خندرمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته هم ستاسو پام راګرځوو چې د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجران بلا سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي یوې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور ثابتېدو نه وروسته دریو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دغه درې وړه کسان ته د مذهب د سپکاوي پر ضد دغه سزاګانې د ګجران ولې د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالت قاضي بشری زمان اورولې ده، او په دغو کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلي وه چې پکې دوه عیسویان دي او یو مسلمان دی. دغه راپور تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي د ډیوه ریډیو خبریال رابیا پیر.
د دغه تورن تنانو انجم ناز، سندھو، جاوید ناز او جعفر علی په ضد په ګجران والا پولیس چوکۍ کې د تیر کال د مئی په میاشت کې د پولیسو په مدیت کې مقدمه درج کړې سوې وه. د مقدمې تر مخه انجم ناز د پولیس څخه شکایت کړی و چې جاوید ناز او جعفر علی هغه بلیک میل کوي او ځینې د 500 غوښتنه کوي. پولیس کله چې جاوید ناز او جعفر علی ونیو نو ورته معلوم شو چې د دوی سره د انجم ناز ټلیفوني ریکارډ موجود دی چې پکې هغه د مذهب سپکاوی کړی و. چې له وجې پولیس ترې سره تورن تنان ونیولو او د دوی په ضد یې مقدمه درج کړه. عدالت اورېدنې په محل د یو ولس گواهانو د بیانونو او د وړاندې کړل سوي ثبوتونو په رڼا کې انجم ناز، جعفر علی او جاوید ناز ته د مذهب د سپکاوي په تور کې سپه سزا واوروله. د څېړونکو وینا ده چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد خپلې پریکړې کوي، خو په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي دغه قانون ډېره نازکه معامله ده او اکثره دغه قانون په غلطه توګه استعمالی شي، چې نه یوازې خلک خپل د ذاتی دښمنۍ لپاره استعمالوي، بلکې څه مذهبي سیاسي ډلې هم دغه قانون خپل د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. څېړنکار محمد حنیف وایي،
اگر هیستوري اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس قانون کے آنے سے پہلے اس ملک میں بلاسفمی کے کتنے کیسز ہوئے اور جب سے یہ قانون لاگو ہے اس کے بعد کتنے ہوئے.
کچری تاریخ وکتل سی نو دغه قانون د جوړېدو څخه وړاندې د دغه شان پیښو په مقابله کې د قانون جوړېدو پس په دې کې زیاتو پراغلې دي. سماجی کارکونکو د مودې رایسه په دغه قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. خو د مذهبي ډلو وینا ده چې قانون بیا کتنه کېدای سي، خو په دې کې بدلون ممکن نه دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر منو اوریتون کو تاستا یو زل بیا پر خبری خبرونی کی هر کلی ویو دا خبری خبرون تاسو لا واشنگتن ڈی سی نا بری. نن د سیشن بیا ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سحر نه نیمې بجې دي. ستاسو قربانې مزه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبری خبرونه تاسو ته یو ځل بیا د مهم خبرونو سره ټکونه پیلو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وای کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ودیر دایش وسلوال وشلی، او د جمهور رئیس مرستیال وایان د طالبانو په اړه د پاکستان دریس ردوي او وایي وسلوال اوس هم د پولي اخوا نه بریدونه کوي.
مسئولیت پاکستان پر غاړه دی. ټولې دنیا ته دا په ډاګه کوي چې د طالبانو مشر صاحب باندې دوی نفوذ لري، دوی وته لاسره سیر لري او د دې په سیمه کې دي.
د پاکستان د بشری حقوقو لپاره د سنیټ کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د غیرت په تور وژنه کې ککړ کسان د دیت او قصاص د قانون لارې آزاد ګرځي. د کمیټې غړي سنیټر ستاره ایاز وایي،
پارلمان کې په دې باندې خبره کول پکار دي چې د دې ممبران څوک کېدای شي، لکه هر یو کس چې کوم ځان ته وویل چې زه د عالم یم، نو هر یو کس عالم نشي کېدای. عالم خو ډېر غټ شي.
د برتانیې لخوا په تاریخي ریفرنډم کې د یورپي اتحاد نه د لرې کېدو د فیصلې وروسته یورپي مشران د سره د تعلقات په حق له نوې تګلارې باندې خبرې اترې شروع کړې، او وایي برتانیې چې تر څو په رسمي توګه د پرېښودلو عمل نوي شروع کړي، تر هغې ورسره د تعلقات په معامله خبرې نشي کېدای.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکو د پاکستان صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونی چې ویلی دی د جګړې په ډګر کې افغان طالبان نه دي مات شوي او د هغوی جنگي وړتیاوي د افغانستان په خاورې کې دي له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال د پاکستان صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو ته سلاکار وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له سختې ماتې سره مخ شوي دي، او پاکستان غواړي دې ډول څرګندونو سره نړۍ تیر باسي. په همدې حال د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړي دي.
د امریکا د دفاع محکمې ویلي چې د تیرې اونۍ په اخره کې افغانستان کې ترسره شوو فضايي عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنې د رپورټونو مخې ته د راتلو وروسته یې پلټنې شروع کړې دي. کندوز سره نږدې ترسره شوي هوایي برید کې د طالبانو د یو مشر نه علاوه د هغوی په بند کې د شپږو ملکي وګړو د وژنې خبر مخې ته راغلی و. په دغې اړه کوم ډېر معلومات نه دي رامخې ته شوي.
بلی خواه چارواکی وی د ننګرهار په کوټ کې د افغان ځواکونو او دایش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو او هوایی بمباریو کې د دغې ډلې اووه دېرش وسلوال وژل شوي دي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د اسلامي دولت د ډلې یا دایش وسلوالو له خوا د ډله ییزو بریدونو وروسته په دغه سیمه کې امنیتي حالات ټکني شوي دي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د رسمي کاغذونو نه لرونکو افغان کډوالو په خلاف عملیات شروع کړي. پولیس وایي دوی د 2000 نه زیات داسې کډوال نیولې دي څوک چې د حکومت سره د اندراج نه ځان بچ کوي. د پختونخوا حکومت وایي افغان کډوال د جون 1.5 نیټې پورې خپل نوم لیکنه وکړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په گوجرانوال سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي یوې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور ثابتېدونه وروسته دریو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دری وړو کسانو ته د مذهب د سپکاوي پر ضد دغه سزاګانې د گوجرانوالې د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالت قضیې بشري زمانه اورولې ده. کومو دریو کسانو انجمناز جاوید ناز او جعفر علی ته چې د مرګ سزا اورول شوې ده په هغوی کې دوه عیسویان او یو مسلمان شامل دي.
د پاکستان پارلماني غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د غیرت په نوم د وژنې په معامله کې د قصاص او دیت استعمال بند کړي. د بشري حقونو لپاره د سنت کمیټې ملک د مخ په زیاتېدونکي د غیرت په نوم په وژنه تشویش څرګند کړي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د قصاص او دیت د لارې د قاتل د خوشي کېدو لارې دې ونیول شي. دوی وایي د غیرت په نوم وژنه کې د څه قسمه جوړجاړې یا د روغې جوړې خبره ختم کړي شي او دا د قتل وګرځوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو ته به فیاض ظفر د ډیو ریډیو خبریال د سوات نه یو رپورټ را لیکلی دی، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې په سوات کې د الکساندر یا د سکندر اعظم د دور نور تاریخي اثر معلوم شوی دی. دغه تفصیل به تاسو سره شریکو. خو لومبه اسلام آباد ته مو بوزو، چرته چې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه مونږ ته یو رپورټ را لیکلی دی او وایي چې د پاکستان د سینټ د بشري حقونو یوې کمیټې هغوی غونډه کې پاکستان کې د بشری د غیرت په نوم په وژنه باندې تشویش څرګند کړی دی او دوی وایي چې دا د بغیر د جوړجاړې یا د رازینامې نه چې رازینامه پکې نشي کېدی داسې جرم دی وګرځول شي. دوی وایي چې د قصاص او دیت نه خلک فایده پورته کوي. په دغه کمیټې په غونډه کې نورې کمی خبرې شوې دي، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
حکومت ته د غیرت په نوم وجل شوې زنانه قتل مقدمه کې د ریاست په خپل مدعي جوړېدلو او دغه مقدمات ناقابل معافي ګرځولو سفارش شوې دی او دغه شان کمیټې د قصاص او دیت اسلامي قانون اطلاق د غیرت په نوم قتل مقدماتو کې د نه کولو تجویز هم حکومت ته ورکړې دی. د بشري حقونو قائمه کمیټې غونډې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د زنانو په اړه وړاندې کړې شوې سفارشاتو باندې هم سختې نیوکې کړې دي او د کمیټې ځینې غړو په رستو کې د زنانو د غیرت په نوم وجنې په واقعي تو کې راغلي زیاتوالي زموار اسلامي نظریاتي کونسل ګرځولې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکو د کمیټې زنانه غړې ستاره ایاز هم د اسلامي نظریاتي کونسل په کردار باندې تحفظات سرګندوي او ستاره ایاز د اسلامي نظریاتي کونسل د ممبرانو په مذهبي او علمي قابلیت باندې هم پوښتنې راپورته کوي.
هغه د طرف نه دا غوښتي چې خداسې یو څو خبرې راشي چې دا هغه په سوسایټي باندې ډیر غلط اثر پیږي. څنګه چې دا خبره کړي وه چې خاون لګې دی خپل خزه والی شي او غیله میډیا ډیره زیاته پبلیکلی ډیر زیاته هغه باندې خبرې هم شوې وي. نو دا هغه د وجې نه هم دا سيزونه داسې کیږي چې یو کس وایي چې خما ته خو اسلام اجازه راکړې دی نو هغه به بیا هغه کې کوي چې سپېړه ورکوم نو وي غلطه ورکوم اورېګه بیا بل کس وایي چې اورېګه کمره مې هم کړل نو څوک تپوس کول والے نشته چې خبره کول پکار دي په پارلمان کې په دې باندې خبره کول پکار دي چې د دې ممبران څوک کېدای شي. لکه هر یو کس چې کوم ځان ته وایي چې زه د عالم یم نو هر یو کس عالم نشي کېدای. عالم خو ډېر غټ شي، هغه سره خو ډېر زیات نالج دی، هغه سره د دین ډېر زیات نالج دی. هغه کس چې د هغه د پاره څه کرایټیریا مقرر شي او هغه کسان دې د مشرانو شي مشروم شي او دې سره چې کوم ممبران یې هغه دې مرتراغ شي چې هغه نه معاشري ته څه فائدہ ملو شي.
ستاره یا زیات کړه چې غونډه کې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د زنانو په اړه وړاندې کړې شوې لانجمن سفارشاتو باندې سخت ټکونه شوې دي او د کمیټې یو بل غړي سېنټر فرحت الله بابر د حکومت نه دغه کونسل په مکمل توګه ختمولو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده. مطبوعات د کمیټې مشر سېنټر نسرین جلیل د خلې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل سپارښتنې د زنانو په ضد منفي رویو ته ډاډ ورکوي او د زنانو په ضد تشدد هم راپاروي. د کمیټې ځنې غړو لخوا د اسلامي نظریاتي کونسل باندې لګېدلې تورونو باندې د کونسل عکس العمل معلومولو لپاره مو د دوی سره د رابطې هڅې وکړې، خو په دې کې راته کامیابي ونه شوه. واضح دي وی چې اسلامي نظریاتي کونسل د پاکستان پارلمان او صوبایي اسمبلیو ته د اسلامي تعلیماتو په اړه کې د قانون سازۍ په اړه سفارشات ورکوي، خو د پارلمان لپاره دغه سفارشات منل لازم نه دي. پروستو کې اسلامي نظریاتي کونسل د پنجاب ایالت اسمبلی لخوا د زنانو د تحفظ په اړه منظور کړی شوی یو قانون غیر شرعي ګرځولې و. د کم قانون تر مخه چې زنانو باندې تشدد یو سنگین جرم بللی شوی و. په تیره څه موده کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد علاقه او د پنجاب مری او لاهور علاقو کې درې زنانه د غیرت په نوم ژوندۍ سوځولي شوي دي، او د دې واقعاتو په سر په پاکستان کې په اولسي او پارلماني کچ سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د بشري حقونو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال تر 2.5 زرو پورې زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې 5-2-1 یا 5-2-1. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-2-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیوې ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو، د خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره په خبرونه کې شریکو. تاسو چیرته زموږ سره اوسئ؟ په خبرونه کې را سره ملګری اوسئ. کوم راپور چې دا مهال غواړو تاسو ته وړاندې کو، هغه د تورخم د پولې په حق لدی کوم چې په وروستیو کې وتړل شول، او د افغان ځواکونو او د پاکستان ولوري ته د غوی ځواکونو ترمنځ چې کوم نښتی وشولې، په دې حق لباندې ډېرې نورې شخړې راپورته کړې دي. کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي او هلته ژوند کوي، هغوی وایي چې دا مهال د پاکستان کې د پښتنو او د نورو پاکستانیانو رویه د دغې تورخم د شخړې سره سره د دوی په لور ډیره بدله شوې ده، او دوی ته د نفرت په سترګه کتل کیږي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومن په دې رپورټ کې.
یو ځوان افغان مهاجر خالد امیری وای پیدایش یې پاکستان کې شوی. دلته یې په اعلی تعلیمي ادارو کې خپل زده کړې ترسره کړې، خو چې اوس ورسره د خلکو رویو کې کوم تغیر راغلی دغه یې وړاندې نه ولیدلې.
د دغه خلکو سره موږ ډیر زیات ښایسته وخت تیر کړی، نو چې اوس حالات داسې برابر شو، شرایط داسې شو چې د دې خلکو موږ نه نفرت شروع شو، نو په زړه کې یوه دغه ګیله پیدا شي. دې خلکو خو موږ پیژندلی وو، موږ خپل په سخت وخت کې خپل کور پریخه او خپل وطن پریخه او جنگ هم پریخه. موږ د جنگ نه ستړي خلکو چې موږ ماجر شو خیبر پختونخوا ته او پاکستان ته ګڼ تعداد کې راغلل، نو موږ به ولې ترهګرۍ کوو، موږ به ولې داسې بریدونه کوو. نو د خفغان خبر هم دغه وه چې دغه خپلو خلکو په موږ باندې باور ونه کړ، موږ د نفرت په سترګه لیدل. بیا بالخصوص د یو ځوان په صفت چې زه په خپله په کالج کې هم په یونیورسټي کې هم، زما چې کوم فیلوز وو کوم زما صنفیان وو، د هغو په برخورد کې هم ډېر زیات تغییر راغی. د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو د لارې هغو مسیجونه داسې را لیږي چې هغو دا ښایي چې هغو اوس موږ نفرت کوي او هغو نه غواړي چې موږ هغو سره نور یو ځای اوسیږو.
د پېښور په آرمی پبلیک سکول او بچه خان پوهنتون باندې د برید وروستو حکومتي پالیسۍ د افغان مهاجرو پر ضد سختې شوې. په وروستیو کې د افغانانو بغیر د سفري اسنادو پاکستان ته داخله هم بنده شوې، او په تورخم پوله د جګړې وروستو په رسنیو او سوشل میډیا باندې دواړو هیوادونو کې د یو بل پر ضد کرکجنه پروپاګنډا شوې. او د پاک افغان ولسی تړون مشر علمزیب خان وای دا کرک او نفرت د دواړو هیوادونو د ولس په تاوان دی.
نو بیا دې ولس ته راوچتل ځم پکا دی او غږ او پروتوکول پکا دی چې دا دا څنګه چې کوم دی دا زمنګ څنګه نه ده، دا د خلکو د چارواکو خپل په میس کې د خپل مفادات لپاره پیدا کړی ده، او دا ولس پکې تباه کوي. موږ اخر د ولس سب قصور دی، سب ګناه دی چې ډېر ځله کله نو په جنګ ورته تللی دی، او اوس پورې چې کوم نه دی په ګریوان کې دا لاسو مچولې دی.
علمزیب خان زیاتوي چې دا کرک او نفرت په پاکستان کې موجود 3 میلیونه افغانانو ژوند ګران کړي، او دواړو هیوادونو ترمنځ د میلیونونو ډالرو تجارت ته به هم زیان ورسوي. پاکستان کې 1.5 میلیون رجسٹر افغانانو ته ورکړل شوي کارډونو موده هم په 1 جون ختمیږي او لا تر اوسه پاکستان حکومت دغه کې توصیه کولو کومه اراده نه ده ښودلې او ماهرین وایي چې دغه موده ختمېدو پس به د افغان مهاجرو مشکلاتو کې لا نور زیاتوالی راشي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ریو ریډیو، شب قدر.
دغه تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښ کې د پاکستان قبایلی سیمو کې د پاکستان او د افغانستان پولیس سره نږدې علاقې خلک خپل علاقو کې کم سیزونه پیدا کیږي هغه نور علاقو ته لیږي او په دې ذریعہ باندې خپل معاش یا ځان له پیسې ګټي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی د انګور اډې خلکو سره کاروباریانو سره خبرې اترې کړې دي او د دوی نه راځي په شریکه اورو چې دوی د کوم ستونزو سره مخامخ دي.
پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان غلام خان لاره په شمالي وزیرستان کې روانو ضربې عذاب عملیاتو په وجه د ځنډ سره مخامخ ده. ولې د جنوبي وزیرستان انګور اډې لاره د انګور اډې ګیټ واک اختیار افغان قواو ته سپارل کېدو وروسته د افغان قواو لخوا کړل شوې ده. یار دی ویچ دی افغانستان او پاکستان ترمنځ انګور اډیلارې واک اختیار تیرې مې میاشتې کې پاکستانی سرتیرو افغان قواو ته سپاره لایو. سیمایز خلک وای دی انګور اډیلارې بندیز په وجه په سیمایز مویشا ډېر بد اغیز ورسره ولای. زیاته ویچ کوم شاین له افغانستان څخه راتلل هغه به په څو چند په بارت للیدي او چې کوم شاین له پاکستان څخه پیدا کیږي هغه به انتهایی په شار ورسېدلې. زیاته وی وانه سیمه چرته چې په زیات شمیر سره موسمي میوه او سبزی پیدا کیږي سرته چې مندتا الوچا شفتالو مڼه کوسی الوغان او ټماټر په زیات شمیر سره پیدا کیږي کوم چې د سمایزو خلکو د معیشت یوه مهمه ذریعہ هم شمارل کیږي. په وانه سبزی منډای کې یو کاروبار کوونکی ګلرحمان ډیو راډیو ته وویل سش کال د انګور اډیلارې د بندیز په وجه د دې شینو بای انتهایی ټیټې شوې دي. هغه ځته وی دغه موسمي میوه او سبزیانې د پاکستانی هیواد نورو شهرونو ته رسولو کې هم زیات مشکلات لري.
کرنل تالوړي اته مسله ور وشو ده دغه چک پوسټ د ادوا درو را پور کوټ تبسلوړي لا حدود هغه څه خدای تسالیر کوي چې ان شاء الله ست هوځي ما بند ډېر اثر دی د افغانستان بارډر په زارواد یا بند ویل چې مستره دا علی شاه چې نن په 1000 روپۍ دو دا کچره افغانستان بارډر کولاو یو 13 14 روپۍ بند دلته خرچه دی او دا 1800 روپۍ کې مات وای کچره افغانستان بارډر کولاو یې په مش ډېر اثر دی ځکه چې مستره دا ډېر گاټ وی دا پورته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورن په لاجمنه کرشه د دواړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخواله موجود ده. پاکستانی هیواد وایي له افغانستان څخه وسلوال طالبان دی غاړې تر اوړي او دلته پاکستان کې تشدد څخه ډک بریدونه ترسره کوي او د دغه مخنیوي لپاره په یو میکانیزم لاس پورې کړی چې په دغه ډیورن کرشه از یا ازغن تارونه واچوي یا داسې کنده وکندي چېرته چې وسلوال طالبان په ازادي سره تګ را تګ نه کوي. اخو ته افغانستان ډیورن کرشه په رسمي تور نه مني خو د سره په حقني شبکې پاکستانی هیواد تور زنفي او وایي پولی پورې غاړې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري خو له هغه ځای څخه په افغانستان هیواد کې بریدونه ترسره کوي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې پوله یو تاوتریخوالی موجود ده خو څېړونکي وایي زیات ضرورت دېته لري چې د سفارتي خبرو څخه کار واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکه راپورته نه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې ته دوام ورکړي. په دې اړوند پروفیسر ګلمرجان وزیر چې په خپلې په قبایلي سیمو کې پروان دندروي پی ایچ ډی کړي ډیو راډیو ته وایي
چین اچول یا په دې باندې زنجیر اچول یا په ټول ډیورن لاین باندې تارونه غزول دا زموږ سکیورټي غنه شي غکولای. سکیورټي اله د دواړو ملکونو چې کوم ارادي دي د پاکستان بدا تسلیمی دا به منی چې افغانستان یو آزاد او خودمختار ریاست دی. کو ته ګوري چې د چابهار لاره شروع کیږي او دلته ترخم باندې پاکستان مسلې زیاتوي په کار نه دي. دواړه ګاونډیان دي باید چې د ښه ګاونډیانو خوندې وخت سره تیر کړي او دواړه په شریک مبارزه باندې کوشش باندې تراګری د منځه یوسي.
یړه دی چې د ډیورن پلان سمونه کرشه دوړو خو هو دونو اله چرواکی وای په دې روان کړکیچ په سفارتي خبرو اترو دلارې راټیټوي. دا دې هم یاد وی چې د پولیس دوړو خو ته اوس دونکو قبایلو د یو بل ترمنځ نشته روابط او رښتې لري چې له وجې د دوړو هو دونو ترمنځ تر دې وخت پورې څه حتمی فیصله مخه تنه راغلي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، دلته په امریکا کې او په ترقی یافته ملکونو کې یو وار داسې بحث شروع شو چې په ویډیو گیمز باندې څومره د جنگ جګړې والا کم گیمونه موجود وي، نو دا ماشومانو کې د تشدد نه ډک خیونه پیدا کوي، د هغې عادت بدلوي. دغه بحث هم دلته کې روان دی. همدغسې چې دغه وسلې نمایش په پاکستان کې ماشومانو ته د کچه عمر نه وسلې په کورونو کې تماشې ورته لوبو لپاره ورکول کېږي، هغه لوبونه ډکېږي او یا وکې پټاخې وي په تماشو کې موجود وي. دغه وجه دا ګڼي ځینې څېړونکو وایي چې پاکستان کم د وسلوالې د جنگ لپاره تیار دی، ځکه چې ماشوموالي نو هغې ته ټوپک ورکړی شي، نقلي ټوپک ورته ورکړی شي، چې لوی شي نو د غیرت لپاره ځان سره ټوپکې ګرځي، خو صرف جنگ ورته خودل دی چې دغه دشمن دی او دغه سې کار بکې. نو هم په دې وجبانې او دغه معاشره کې تندروي ختمولو لپاره، دغه اټیچوډ یا خوی بدلولو لپاره پوها نومې یو تنظیم دی، هغه د حکومت نه غوښتنه کوي چې وسلو چې راتلونکي اختر دی ماشومانو ته وسلو باندې د لوبو وسلې چې دي ټوپکې تماشې دي هغې باندې پابندي ولګي. څه پابندي ولګي ولري او دوی څه نظر لري، تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د غیر دولتي ادارې پوها فاونډیشن کارکونکي شفیق گیگانی وایي چې دا د ماشومانو په ذهن باندې منفي اثرات پرې باسي، چې لکه بل یې په ټولنه کې تشدد ته دوام ملاويږي.
یو ماشوم چې کوم دی دکان ته بوزي او د کلونو دکان ته، هغه تاسو هغه ته وایي چې را دی کلونو خوښ کړه، ډایرکټ چې کوم دی هغه تک اوپک چې کوم دی هغه کلونو راخلي. هغه ولې ځکه چې زموږ معاشره کې وته خوده لیکيږي، داسې په دې وشته کړه کې تاسو پته وي چې ټوپک چې کوم دی دا بيخي د چې کوم زور دی
تمانچی پٹاخی او لیزرونو علاوه موټر سائیکل غلط استعمال باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي، او امنیتی چارواکي وایي چې هغه به دا خبره یقیني کوي چې ماشومان د دغه ناوړه کارونو نه منې کړي. په مردان دل کې د پولیس مشر اس پی شفیع الله ګنڈاپور وایي چې هغه د دې لپاره یو پلان هم جوړ کړی دی او دغه نوې کول ته به د داسې قسمه فعالیتونو اجازه ورنه کړي.
دا د مور فیوچر دی جی، دا ون ویلینګ چې کوم دی دا یو فیشن په تور دوی استعمال یا دیسې د دوی لایف هم ضایع سي، د دوی ته نورم ډیر د دوی ته نقصان رسېږي. دا پټاخې چې کوم دی داسره هم د مور ټول هغه د کوم یو مایند سیټ چې کوم دی هغه خرابې دي. نو دواړو لپاره پولیس پلانینګ کړی دی، پولیس په دواړو باندې اکشن اخلي. پکار دي چې والدین عوام کوم دی هغه هم د مور سره امداد وکړي چې دا شی مو ډیسکریج.
ریپورټونه وایي چې د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم په دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو تمانچې، ټوپکې، لیزرې او کلاشن کوپونه په نظر راځي، او زیاتره ماشومان د مور او پلار په مرسته باندې دغه سامانونه اخلي. یو اړخ ته که د چین نه راغلي دغه ټوپکې، تمانچې او لیزرې ډیر کم قیمت لري، خو بل خوا د مامورینو له طرفه د څه نظر نه ساتلو په وجه باندې په بازارونو کې په اسانه میلاویږي. څېړنې وایي چې د سلو روپو نه واخله تر 1500 او 2000 روپو پورې تمانچا، ټوپک او کلاشن کوپ ترلاسه کیږي. د چین جوړ شوي دغه د پلاستیک سامانونو کې استعمالیدونکي ګولې او چرې دومره مضبوطی وي چې په اسانه باندې د ماشومانو صحت ته نقصان رسولی شي. شفیق گیگانی وایي چې مامورین خو بندیزونه ولګوي، خو بیا په هغه باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي، او د دې لپاره د قانون سازي ضرورت دی.
دا صرف اور صرف د یو میاج لپاره لګی دی شي، خو دا هم هغه رنګی نشي استعمال دي چې څنګه وسر کې لپاره یو خاص لو وینګ شي. په کار دا چې دې لپاره یو طریقې جوړ شي او قانون جوړ شي. کوم دکان کې هم دا ټویز ګن چې کوم دی دا پراتون هغه به دوه طریقې سره جرمانه کی. اوس پر چې کوم دا د دې لپاره څه قانون سازي نشي، مطلب هر کال چې کوم دی پروژو کې دا پابندي ولګي، خو موږ ته پته لګي چې مثال کا هغه ټول مارکیټ کې موجود وي.
یاد دی چې پټول هیواد پاکستان کې د چین جوړ شوی دغه د لوبو ټوپکو او تمانچو تجارت دوام لري، او د ملک دننه د دې تعداد د کروڑونو نه هم اوړېدلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او ځینې نور راپورونه هم ستاسو سره شریکوو. یو ډیر په زړه پورې راپور راغلی دی چې د سوات په بازیره کلي کې نور تاریخي آثار موندل شوي دي، او دغه څه آثار دي او څومره زاړه دي، او د دې کلي څومره په دې باندې د خلکو ویناوی را پاریدلی دي او دا څومره زوړ خار دی په دې حق لباندې ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي فیض ظفر په دې آډیو ریپورت کې. خو قدر من اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایو چې تاسو کولی شئ که دغه راپور غواړئ وګورئ نو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼې باندې لاړ شئ. د دې ویډیوي راپور هم پروت دی او ډیر ښکلی راپور دی، په زړه پورې راپور دی چې تاسو به هم لیدل غواړئ، نو دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
سواتا د لرغونو آثارو او تهذیبونو زانګو ویلې کیږي چې په خپل لمن کې د 5000 کالو تاریخ او د 3000 کالو ښکارا آثار لري. د سوات په ګوټ ګوټ کې د زرګاو کالو زاړه آثار په زرګاو ځایونو کې پراته دي چې پکې عبادتګاهونه، یونیورسيټیانې یا پوهنتونونه، د ژوند سازو سامان، قلې او د اوسېدو ځایونه شته. خو تېرو ورځو کې د اټلی او د پاکستان د حکومت د ارکیالوجي یا د زړو آثارو د محکمو چارواکو د منګورې ښار نه د پېښور په غټ سړک 40 کیلومتره فاصله باندې د بریکوټ په کلي بازیره کې د سکندر اعظم ښار چې نوم یې بازیره ښار یا بازیره سیټي و ښکاره کړی دی. بازیره د ګریک ژبې لفظ دی. بازیره کې د لرغونو آثارو په محکمه کې کارکونکي فضل معبود وایي چې د کنستو په کار کې دوی ته څه آثار ملاو شوي دي او د نورو د لټون د پاره د کنستو کار روان دی.
دلته کودای چې کوم وکړه دا نوې ځایونه ښکاره شول، هندو ګریک وته وایي لاندې بازی ده، په دې کې یو خوم مونږ ته ملاو شو، خوم مونږ موزیم لور کړی دی، هغه بالکل روغ دی او لاندې آبادی لا نور شته، نور کار به پکو تقریبا 25 فوټ دا آبادی جوړه ده.
سکندر اعظم په 386 یا ویش قبل مسیح کې د خپل لخر سره سوات تراغلی و او د اوډیګرام په مقام د خپل مخالفو سره د جنگیدو وروسته هغه په بازیره کې د ځان د پاره د خار آباد کړی و. بازیره په هغه وخت کې یو غټ خارو د کوم نه چې چرچا پیرا حفاظتي دیوال وهلی شوی و او ورسره غټه قلعه هم جوړه کړی شوی وه. سکندر اعظم چې کله د بونیر پلار هوونت ته لاړو نو داغې نه پس په بازیره کې موریا سلطنت، انډو گریک، بودمت او د هندوشای او د غیرستو مسلمانان په بازیره خار کې آباد شوي وو چې زړه آثارې ملاو شوي دي. د بازیره خار په حق لا د ارکیالوجی یا د لرغونو آثارو محکمې ماهر نیاز علي شوای
ها بازیره کې چې کومه موجوده کدی مونږ وکړه د پاکستان او د اټلی د آثار اکاډمي په اشتراک، مطلب په بهمی تاون هغه کې مونږ ته ډیر اهم آثار ملاو شوي دي چې پکې دا د تیسری صدی اے ڈی یو مندر مونږ ته ملاو شوی د بودست د کوشان د وختو دی چې پای کې یو قربانګا ده او سره د اوبو یو ټینک دی او نورم داسې د اور پکې ډیر اثرات ملاو شوی. د هغې سره سره چې یو ډیر اهم پیشرفت شوی یو بلې کودای کې بزیره کې د انډو گریک آثار چې کم دي د دوسری قبل مسیح هغه مونږ ته ملاو شوی.
په بازیره خار کې په وسنی کنستو کې د انډو گریک خار په آثارو کې وسله، سکې، پاگن شمیر کې زړه لوخي میلاو شوی دي او په دې لوخو چې کومه دستکاری شوی ده دا غي نمونه په هغه زمانه کې د یونان نه راوړی شوی وي. په بازیره خار کې د انډوګریک سیټي کې د ومی او د اتمې صدې قبل مسیح د قبرونو آثار هم میلاو شوی دي. بازیره کې د یو مندر نخي هم میلاو دي. د لرغونو آثارو پوهان وایي چې بازیره خار د پاکستان د ټولو لوی آثار قدیمه ده ځکه چې په دې کې د هر دور، هر تهذیب او د هر مذهب نخښته.
د سواز مکا 15000 کاله زوړ تاریخ لري او دلته د 15000 کالو پورې د زوړ تاریخ په زرګاو سایټونه دي چې الته آثار قدیمه موجود ده. که حکومت دې آثار قدیمه لا توجه ورکړي نو دلته به هر کال د بودمت او د هندومت پلکاو سیلګری سواد ته دې آثار کتول راځي او د دې نه به د حکومت خزانه ته هم د هر کال د ارباو روپو فائدې رسی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ٹیلیویژن، بازیرہ، سوات.
او سولاندې کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بین الاقوامی ترقی د پاره د امریکای د ترقیاتی ادارې د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر جان ګرور کې پروانه میاشت کې پاکستان کې د خوراک د نشله صوبه کمزور خلکو لا د 22 میلیون ډالرو د مالیت د غذایت نه د ډک خوراک د امداد ورکولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام به د امریکای په دې مالی امداد د پاکستان د حکومت نشپګ 2000 میټریک ټنه د غنمو اوړه اخلي او پاجتمندوبه تقسیموي. د خوراک عالمی پروگرام با عمده امریکای په دی امدادی رقم د شپګنی مزرو ټنو نزیات خوراک اخلي او د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو کې وای پاجتمند خلکو تقسیمای خاغلی ګرور کې خپل یو بیان کې ویلی دی چې امریکای پاکستان کې د ولګي د مسلې د اوارولو پوخ نیت کړی دی د زیاته کا چې د خوراک عالمی پروگرام او د پاکستان حکومت سره په شریکا د کار کولو په ذریعه مونږ خلکو ته د زیات خوراک رسولو د نورو زیاتو خلکو د بچ کولو او د نورو زیاتو خلکو د امداد کولو جوګه شوی یو مونږ کې یو تن هم په یوازې ځان دا کار تر سره کولای نه شو د یو ایس ایډ د مشن ډایریکټر ګرور کې د امریکای د نیوی امداد اعلان اسلام آباد کې خپل دفتر کې د خوراک د عالمی پروګرام مقامی ډایریکټر لولا کاسترو سره په شریکه د تصویرونو د یو نمایش د پرانستو په موقع کړی دی خاغلی کاسترو په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د امریکای د حکومت د پاکستان د حکومت او د خوراک د عالمی پروګرام ترمنځ د مضبوطی ملګرتیا په برکت د پاکستان د ډیرو ناتوانو خلکو سرونه بچ کړی شوی دي خصوصا په هغو سیمو کې چې د قدرتي آفتونو او د انسانانو د لاسه د جوړو حالاتو له سببه د لکونو پاکستانیانو د مرګ خولې ته د تلو ویره پیدا شوې وه د یو ایس ایډ د تیرو سو کلونو راسی د خلاص مټ د مالی امداد له برکته د خوراک او د غذایت حالات ډیر ښه شوي دي او اجتمند خلکو ته امداد رسولی شوی دی یو ایس ایډ د کال 2000 نه را په دې خوا د پاکستان خلکو له د خوراک په شکل کې د 250 ملیونو ډالرو امداد رسولی دی امریکا خپل اتحادی پاکستان سره په شریکه امداد کولو او کمزورو او اجتمند خلکو له د خوراک په رسولو